Deus.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موږ نور یې سنوري هرکلی کوم و بوري چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو خزینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوې په دې اړه چې څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لري له یوې خزینه فعال سره مو خبرې کړي دغه راز دا به هم واوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته قولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو سفی ولستانګ زیاده خبرونه اوروي
د مهمو خبرونو سره ټکی افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلی ندیم امیری ته د سپکاوی قضیه په جدي توګه سیړي او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي پوره خبرونه د جرمنی د په بخښنه سره افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په ټوټر لیکلی په کابل کې د سری محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندې او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي چې د دا ډول کړنو مسؤلیت ورګرځي او نړۍ په غوسه کیږي د سری محکمې ویاند احمد فهیم قویم نن ازادي راډیو ته ویل دوه قاضیان د کابل په تایمنی کې د وسلوال کس له په دزو وژل شوې د ریپورتونو لمخې په پیښه کې دوه نورې قاضیانې ټپیان شوې هم دي د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د حقوقو د څانګې سرپرست هیدربار لیکلي د افغانستان د خزینه قاضیانو یو سلنه وژل شوه د ستري محکمې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 200 خزینه قاضیانې کار کوي چې لډلې د نن دوه تنه قاضیانې وژل شوې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دوه خزینه قاضیانو وژنه غندلې او ویلې دي چې باید په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وشي چا د دغه برید مسولیت نه دی منلی خو تر دې مخکې افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو باندې دغه سی بریدونو پړه ورچولې ده د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوی قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمنی د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن کې لوبیږي بایرن لیورکوزن د جمعې پر ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه جرمنی رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي شکایت شوی چې ګواکې ندیم امیری ته د چټل افغان خطاب شوی امیری وروسته ویلي هوبنر ترې بخښنه غوښتې ده د فلوریان هوبنر مدافع بیا امیری ته د سپکو الفاظو کارول رد کړی دی د جرمنی د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخرای نرویلی توکم پالنه او تبیز د زغملو نه دی او همدا اونۍ څېړنې پیلېږي چې کریختیا سپکاوی شوی وي عامل به خپل سزا وویني په بامیانو کې یو ماشوم د سړی تختون کوله منګولو ژغورل شوی دی د بامیان د امنی قومندان زبردست صافی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشوم د پنځشنبه او په ورځ باندې د یو 15 کسیز ډلې لخوا تختول شوی و چې نن د بامیان په مرکز کې د پولیسو لخوا ل سړی تختون کو وژغورل شو او برته خپل کورنۍ ته وسپارل شو د ښاغلی صافی په خبره د دغه قضیه په خاطر یو خزه او څلور نور کسان د پولیسو لخوا نیول شوی او پښتني ګرویګنې ترې روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر زیات شوې دي دا تدابیر وروسته له هغه ډیر شول چې تیرونی د ډونالد ترامپ پلویان په زرګو په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پرانیږدي کېدو دي د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چټاکل شوې روانونه په شلمه ترسره شي د امریکا پوځوایی په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي ورلمخه د کانګرس په ودانۍ کې زرګونه د ګارد اساکر ځای پر ځای شوی دی په همدې حال کې یو چارواکی له سی بی ایس سره په مرکه کې تایید کړی چې د کورنی امنیت وزارت په یو راپور کې ویلي کورنی سختدریزي د چهارشنبه پر ورځ جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی په همدې حال کې ویل شوی جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروری کړي چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لود غیان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوې. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 30% پورې د یورانیم تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنترفیژونه یې نصب کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. او د جو په نوم کوتر چې تیرونه د نړیوالو پام ځان ته اړولی ژوندی پات کیږي. آسټرالیایي چارواکو مخکې ویلي و د دې لپاره چې دا کوتر له امریکا رالوتې ښایي ناروغي یې له ځانه سره راوړي وي نو ځکه باید مړه شي. خو تازه په همدې دوو ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه. په دې معنا چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وه راغلې بلکې د آسټرالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن په خاطر ایښی دی. تیرونه یې داسې راپورونه راغلي چې دې کوترې د امریکا له اوریګن زرګونه کیلومتره مزل کړی او استرالیا ته ځان رسولی دی.
له سفیر لاستان اگزیمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان ووژل شوې. څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لرلی شي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي هغه روش کوي، یعنې نه غواړي چې مثلا افغانستان روش
کړي. په دې اړه مو پر راپور سربیره دغه راز له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت نه ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. دا به هم واورئ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندي ذایقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د لومړني مقام ګټل د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور بدیل لارې هم شته. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. او د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروئ. د حقیقت څه دی او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل خارنن بیا هم د هدفي وژنو شاهد و د ځل دوه قاضیان خزي په یو برید کې وژل شوې. د پېښنن سهار اته می اتنیمې بجې شاوخوا د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په سیمه کې شوې. د نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه خزینه قاضیانې په دې برید کې وژلي. د افغانستان سترې محکمې هم ویلي چې د دې قاضیانو موټر چلوونکي هم په دې پېښه کې انټپي شوی دی. نور حال به یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام. خو دا ځل د حملې قربانیانې دوه خزینه قاضیانې وي. نن سهار شاوخوا 3:30 بجې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنې سیمې پر لسم سړک د خزینه قاضیانو پر موټر ډزې وشوې. د کابل د امنیت قومندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی.
نن د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د سترې محکمې دوه تنه کارکوونکي د یو نامعلوم وسلوال کس په ډزو کې وژل شوي او یو تن بل ټپي دی. پیښه په جدي ډول د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلی فرامرز په دې اړه د ډیرو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوی خزي قاضیان دي. خو ښاغلی قویم هم د هغوی د هویت په اړه د ډیرو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه.
په پیښه کې د سترې محکمې دوه تنه قاضیان وژل شوي دي او د هغوی موټر چلوونکي ټپي دی. فکر نه کوم چې د هغوی د نومونو په ډاګه کول اړین وي ځکه د هغوی همکارانو ته زیان رسېږي.
هدفي وژنې په افغانستان په تیره په کابل ښار کې په دې وروستیو کې یو جدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان وژل شوي. د مرغومی په پنځمه کاپیسا کې د ښځو د حقوقو فعال فرشته کوهستانی او د لندۍ په شلمه په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر فعالې ښځې په ورته توګه هدف ګرځېدلي. دې پیښو سختې اندېښنې راپاروبولي، آن تر دې چې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان یې اړ کړي چې له هېواده ووزي.
په کابل کې برخه ځینه قاضیانو د برید په اړه د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وی نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیان ووژل شو. د افغانستان د سترې محکمې د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 200 قاضیانې فعالیت لري. هیدر بار په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه آرام شوي وي، برعکس د ښځو په وړاندې په تېره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کیږي. د نننۍ برید په اړه مې د ښځینه چارو له فعالې انارګل سره چې په پکتیا کې له 300 کلونو راهیسې د ښځو لپاره د کار کوي مرکه وکړه، او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې په اند څوک کیدای شي د ښځینه فعالانو یا د نننۍ برید چې د پکې دوه ښځینه قاضیانې ووژل شوې تر شا لاس ولري.
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده سدا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څوک کوي. خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي کنه. دا د افغانستان مخالفین دي، یا مثلا موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولی په دې سوال موږ او تاسو یو رس پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال څه په پاکستان کې په افغانستان کې الحمدلله ملایان سره، جماعتان سره، امامان سره، مسجدونه سره، خځې ښه په ایجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح ده د افغانستان خځې خپل کار کوي، خپل وظیفې ته ځي، د خپل وطن او د ولس خدمت کوي، خو شرعي ایجاب مراتبي دا زیاتره د پاکستان له سادي هغه اشخاصو لاسته ده. نه غواړي چې موږ یو خور یې ورور پرمختګ وکړي، یعنی هغه چې لیک شهرت پیدا کړي په ملت کې خلکو ته خدمت کوي هغه ضرور سي.
بله، معمولا افغان چارواکي طالبان د دا ډول حملو مسؤل بولي، خو خپل طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري، او دوی مدني فعالان که هغه نرده که ښځه نه پنهخه کوي. که چیرې طالبان نه وي چې یو لویه د دولت مخالفه ډله ده، داسې که په مشخص ډول وایي چې کومه بله ډله دا ډول حملو تر شا لاس لري.
که موږ او تاسو سوچ وکړو، دښمن د هر رقم تکتیک نه کار واخیسته. اوس دغه نوی تکتیک چې اوس شروع کړی، که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو، صدفي وژنې کوي، یا مثلا د مقناطیسي ماینونه کار اخلي، کنه د هر تکتیک نه کار واخیسته. اوس دغه صدفي وژنې پاتې وي، اوس دغه تنه په کابل کې نه بلکې په ولایت کې، په هر ځای کې موږ او تاسو وګورو، موږ او فعالان په شهادت رسیږي، ترور کیږي. دا څه شي؟ دا د ټول د طالبانو لاس، یعنی طالب خدای نه وایي څه زده کومه. دا د طالب لاس، دا د پاکستان لاس، دا د افغانستان د دولت مخالفینو لاس.
که څه هم مخنیوي به د ډول حملو ګران کار وي، خو د عاملانو په موندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي، فکر نه کوي چې هغه به تر یو حده پورې د ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
تاسو ډیر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه. که چیرې مثلا دولت وغواړي، کنه خو بعضې داسې ضعف نقطه موږ د تاسو د دولت هم ده. که چیرې دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هم اثر کې مثلا سزا ته ورسوي، کنه یغه ته سزا ورکړي، خلک نور خلک تان داخلي. ګوره زه یوازنی خبره تاسو ته کوم، کنه زه خپل د شل کال کېږي څه وظیفه کوم. عدالت د ډاکټر نجیب د دولت وو، او امنیت د طالبانو د وختو، کنه زه د طالبانو نه ډېره بده خاطره لرم. اته خوندې خوڅه کوي موږ ورونه نه شوی کوي تعلیم وکړي، خو بیا هم هغه عدالت صحیح وو. که چیرې یو څوک سره خلکو په وخت کې اعدام شي، هغه خپل سزا ته ورسېږي، نور خلک به پام تر واخلي. خو دولت هم نه نیسي، لکه د 5000 بندیانو څخه خلاص کړه افغانستان کې، څه ګډوډي جوړه کړه، نه نیولې چې سبا ته خلاص کړه، هم هغه شی.
تاسو ویل چې 14 کال کېږي چې د ښځو لپاره فعالیت مخته وړي، دا ډول حملو تاسو سره ویره نه زیاته کړي خپل امنیت اندیخ من نه یست؟
والله موږ خپل امنیت من دښمنه یو، خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو، بیا په څنګ افغانان موږ ایمان لرو. موږ باید خپل هغه روحیت، هغه روحیه او هغه جرات، هغه هغه سره روح قوت انرژي هغه باید ترلاسه ورنکو. ولې په دې هغه مخکې مې یو ماتل تاسو ته وکړ چې یو څه ګټي او سبب بایلې، کنه نو موږ انشاءالله دغه سمت قاطع تصمیم نیولی چې موږ خپل ملت، خپل ولس ته خدمت کوو. که موږ ساتو وطن باندې ځي، موږ هیڅ د دې نه ممانعت نه کوو او نه ډار لرو.
خزینه فعال انار ګولوچه ل اتلس کلونو رئیس په پکتیا کې د خزل لپاره فعالیت مختوري په کابل کې نن پر خزینه قاضیانو د ورستی بریټ په اړه خپل نظر را سره شریکاو. نن په کابل کې پر خزینه قاضیانو د هدف وژنو په ترڅ کې دوه خزینه قاضیانې وژل شوې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابی دغه ډول طالبان تورن کړل چې په سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي او بیا جګړو ته زور ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاو تر منځ له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي مسعود اندرابی د څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړې. ښاغلي اندرابی زیاته کړې طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي. د دې وزارت ویان طارق اریان د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي.
تو هر کلای وکړ او دا ډاډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتی وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنۍ چارو وزارت سره همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه ډاډ ورکړ.
عبدالباری عارف چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل خغلی اندرابی راتلونکي لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبره هم کړي.
د راتلونکي کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله. داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسیع حمله په نوي کال کې پیل کړي. البته زموږ په شمسي نوي کال کې او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو کته ټول آماده دي زمینی
او هوایی کوابی. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ دو بدیل بولی. خغلی مجاهد وای په دوها کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل خلار ده، خو په خبره یې کې د دې خبرو پر وړاندې خند جوړ شي جګړه به نظامی حل لاروي. پر طالبانو سولې ته د نژمنتیا تور داسې مال پوری کیږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاوی له تیرو څلور ورځو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هیڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي او تر ډېره پکې مطرحې څېرې سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کیږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده.
زمون شبن ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو او د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندیا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی. د دې وزارت له قوله دا جایزه نړیوال اعتبار لري او نورو هیوادونو ته به د دې بوټي پر صادراتو د پام وړ اغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال اعتبار خپلوي چې اوس مهال د کورونا وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. نور بده ازادي راډیو دې خبريال پر رپورت کې واورو.
سلر وشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو، د دې هواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړ. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روخان راتلونکي په هیله زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متره مربع ځمکه کې وکړل. دا درې تنه په افغانستان کې لومړی هغو کسانو شمیرل کیږي چې زعفران یې په دې خاوره کړلې. محمد اکبر دروان کال په وږی میاشت کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې لنړی وکوچید. خو عبدالرزاق چې لا ژوندې روایي د هیواد په لویدیځ کې د کوکنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
سات متر مکعب شروع کردیم.
موږ د ډاکار ماسسه په مرسته له 300 متر مربع پایل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټول کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بایل وړده او همې کښت حلال دی.
و هم حلال بودنه.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوان یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی.
تنها در سه روب
یوازې د روان کال په درې روبو کې د هوایی دالیزونو له لارې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت له پروسس او بسته‌بندۍ وروسته زعفران صادر شوي. دا مهال د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې لرو او ډیر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرام ته رسیږي.
سش کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي، چې مجموعاً تولید 20000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوي دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوي دي. مجموعاً 8000 هکتار ځمکه د زعفران سږ کال کښت شوي دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي ښه دي. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 30000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر لافغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یو ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځوانان وایي په دې ولایت کې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همدارنګه انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بیا عدالتۍ هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کارپوه ځوانان بیکاره پاتې شي. نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اوري.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیر وکړم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره څلاره نه څخه پیدا کیږي. مزه نشته، صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته. هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری اخلي او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. رورم او څنګه حال دی روره چې ماښامې دی ورته راته پراته دي. نیمه نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
دغه ګمارنې چې کوم روان دي دولتونو واټ مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکې په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، موږ هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم درې جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دي، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشو.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوه چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرفت بستونه چې هغه خالی پاتې وي دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغې کې به هم ځوانان جذبیږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا به رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو نړیواله موضوع د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې په مشروط ډول د ایران اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو خبره کړې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ایران هم ویلي چې که امریکا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو چمتو دی چې بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. نور جزئیات به له اسدالله الدین نه واورو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیمو 20% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یوه مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال ډو ډیمونیچی ورځپاڼې خپره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک څو ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنګټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکې جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 20% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنګټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي. د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنورۍ په 14 اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیمو د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایرانه غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوه منې مایت نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د انصاف پلټکې او تاسو د ورکو شو ازانو